مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې پاړې یو شمېر رپورټونه او تبصره در خبرو. خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار بشیر ګواشي تاسو ته وړاندې کوي.
د چمن پر لټوالو کوټه ته د لریون په غزولو د خار د بندولو غوښ کړی دی. د موري عدالت وژنو پر ضد په اسلام آباد کې مظاهره کوونکو بلوچستان حکومت ته د نیول شو کسانو د خوشی کولو لپاره درې ورځې مهلت ورکړی دی. او د امریکای ولسمشر د اسرائیلو وزیر اعظم سره د غزې د جګړې په اړه خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل په چمن کې د پاسپورت او ویزې د شرط پر ضد د زرګونو ځایي کاروباریانو روان پرلت نن شپږ شپېتمه ورځ ده. د دې پرلت مشر غوث الله د دسمبر په 13مه پرلتوال ته په وینا کې ویل چې که غوښتنې نه منل کېږي نو پرلت به په لاریون بدل او د بلوچستان مرکز کوټه به بند کړي. د پرلت ویان صادق اڅکزي بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د خلکو صبر تمام دی او که هره ګډوډي جوړه شي ذمهوار به نگران حکومت وي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان سره د چمن د لارې د ځایي خلکو تګ راتګ یا پښنختی کارډ او یا هم ځایي پرمټ باندې وي. خو د پاکستان نگران حکومت تر اوسه دا غوښتنې نه دي منلې. البته مذاکراتو ته دوام ورکړی دی. په جنوبي وزیرستان کې د انګور اډې خلک وایي له یوې نیمې میاشتې راهیسې له روان ساتلي پرلت باوجود حکومت غوښتنې نه دي منلې. په پرلت کې ناست د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر محب وزیر د دسمبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی له افغانستان سره د انګور اډې لارې پرانستل، امنیت، بجلی، موبایل نیټورک، روغتونونه او تعلیمي ادارې غواړي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد ناصر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پرلتوالو د بیا رغونې د کارونو غوښتنې منلې او کوشش کوي چې ټول مسایل حل شي. په اسلام آباد کې د جبري لادرکو او موري عدالت وژنو پر ضد پرلت کوونکو د پاکستان حکومت ته درې ورځې وخت ورکړی چې هغه مظاهرچیان خوشي کړي چې د دغه ښار پولیسو د دسمبر په 13مه نیولې دي. د احتجاجیانو مشر مارنګ بلوچ د دسمبر په 13مه په اسلام آباد کې د پرلت په وخت په خبري غونډه کې وویل چې له 2500 نیول شوو پرلتوالو یو نیم سل لا هم نه دي خوشي شوي او 14 لادرک دي. دوای موږ د دې لپاره وتلی یو چې زموږ په زرګونو جبري لادرکه خلک دې عدالتونو ته وړاندې شي. خو د ریاست سنجیدګي له دې معلومیږي چې زموږ له دې پرلته نور ملګري احتجاجیان غیب کړل. موږ د خنل روچ حسن سبا غوي د وسلوالو په نامه په جالي پولیس مقابلو کې ووجل شي او یې خراب کړ شوی مړی وموندل شي. د پاکستان نگران حکومت وفاقي وزیرانو فواد حسن فواد او مرتضی سولنګي او ورپسې د اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر خان له مارنګ بلوچ سره مذاکرات وکړه او هغې ته یې وویل چې غوښتنې به ومنل شي خو پرلت دې ختم کړي. د پرلت والو خوا په ټولنیزو رسنیو د دې خبرو خپرې شوې ویډیو کې ښکاري چې مارنګ بلوچ چارواکو ته وایي چې تر څو یې ګرفتار شوي کسان نه وي خوشي شوي تر هغې به پرلت نه ختموي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان وایي که عدلیه د مشر منظور پښتین د قضیې اورېدنې ځنډولو ته دوام ورکړي مظاهرې به شروع کړي. د دې غورځنګ یو مخکښ ادریس پښتین مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 13مه په اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد ولد د پښتین د قضیې اورېدنه کوله خو د جج د نه موجودیت له امله وځنډېده. پولیسو منظور پښتین د دسمبر په 14مه په بلوچستان کې نیولې. پر هغه تور دی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړې. په وینا وایي د ریاست پر ضد د خلکو د پارولو کوشش کړی خو پی ټی ایم دا تورونه بې بنیاده بولي او وایي ډزې پولیسو د پښتین په موټر کړي چې نښې یې معلومې دي. اسرائیل وایي وزیر اعظم یې له امریکایي ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې واضح کړی چې د اهدافو ترلاسه کولو بغیر به د غزې جګړه ختمه نه کړي. د امریکایي ولسمشر جو بایدن او د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د دسمبر په 13مه خبرې وکړي. د نتنیاهو دفتر په دې اړه ویلي چې امنیتي موخو ته تر رسیدو پورې به یې جګړه روانه وي. اسرائیل وایي دوی د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تر هغره ګرځول شوې وسلواله ډله حماس ختمول غواړي. د دسمبر په 13مه د بایډن دفتر د دې ټلیفوني مکالمې په اړه په یوه خبرپاڼه کې وویل چې دا اوږدې خبرې وي خو بایډن د اوربند غوښتنه نه ده کړې. اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د اکتوبر تر 8 نیټې وروسته هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. په دغه ورځ حماس د اسرائیل په جنوبي ښارګوټو برید وکړ. 1200 اسرائیلیان کسان وژل او 240 یې یرغمل کړل. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د سیاحت چارواکي وایي د اسرایلو په جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 300 اوخته دی. دا تر دې مهاله د مشهد ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. په چمن کې د پاسپورت او ویزې د شرط پر ضد پرلت لا هم روان دی. د پرلتوالو مشران وایي چارواکي دي د دوی غوښتنې ومني، کنه نو د ناوړه نتیجو ذمہوار به یا حکومت وي.
پرلت روان دی په ډیر نازک موړ باندې دی، خون خرابه جوړیږي، جنگ جوړیږي، د خلکو صبر کامل ختم شوی دی. ګورمنټ یو خاصه و دی خلکو ته سترجنه ورکی.
په انګور اډا کې ل 540 ورځو د روان احتجاج ګډونوال وایي حکومت د دوی مطالبات اوریدو ته تیار نه دی.
دا مطالبات جایز مطالبات یا که د صحت پاوالا سره دي، اکه د نس نتورک پاوالا سره دي، اکه دلته د انګلیز د بارډر چیکینګ د انفای مسلادو د پاسپورت د نسی مسلادو.
په پاکستان کې سیاسي ګوندونو د راتلونکو عامه انتخاباتو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. خلک د ملک له کوم ګوند څخه ډیر هیله لري.
یو پارټیم داسې نه راغلی چې هغه غریب سړي لپاره څه مدد کړی دی، نو چې کومه راځي هغه خپل ځان پوره کوي او ځي. دا سوچ نه کوي چې یاره دا غریبانان به لکه څه خوري، دوی به څه کوي، روزګار شته نه، په ملک کې غربت ډېر زیات دی.
دا د تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی او یو اونیزه خپرونه هم در خپرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته له دوه میاشتو ډیر وخت وسو چې د بلوچستان په چمن کې په زرګونه کاروباریان احتجاج کوي. دوی غوښتنه لري چې د پاکستان حکومت دی پر دغه لاره له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورت او ویزی لازمی کولو په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. دوی وایي سفر دی په شناختی کارت او تذکره وي. مظاهرچانو ګواښ کړی دی چې که غوښتنې یو نه منل سوي نو دوی به زرګونه کسان کوټې ته د لاریون په شکل کې روان کړي او د صوبې دغه مرکزی ښار به بند کړي. د پاکستان نگران حکومت که څه هم له دې مظاهرچانو سره مذاکرات کړي خو تر اوسه یې د دوی غوښتنې نه دي منلې. ځینو ګوندونو د چمن له پرلتوالو سره خواخوږي ښوولې وه او هغوی ته یې د ملاتړ ډاډ ورکړی او احتجاجونه یې هم کړي وو. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا سیاسي ګوندونه په دې اړه د راتلونکي لپاره څه کړنلارې هم لري او که څنګه؟ په دې اړه رپورټ له لنډې دمې وروسته.
دا مشال رادیو.
افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی لازمی کېدو پر ضد د روان پرلت مشران وای د پاکستان حکومت په ارادي توګه پر احتجاج ناست په زرګونه پښتانه نظر انداز کړی دی. د دوی په وینا په زرګونه مزدورکار خلک له دوه میاشتو راهیسې په دې یخنۍ کې پر سړکونو ناست دي، خو حکومتي چارواکي یې غوښتنو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. دا خبرې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او لغړی اتحاد لخوا د روان پرلت ویاند صادق اڅکزی بیگا مشال رادیو ته وکړي. دوی ویل پرلتوال ټول هغه خلک دي چې له دوه میاشتو ورباندې د آمدن وسیله تړل شوی ده او نور د دوی زغم پر ختمېدو دی.
زمر سر سیار سو کمی وعده کی دا ټول وعده به بنیاد ثابت سی. پرلت روان دی په ډیر نازک موړ باندې دی، خون خرابه جوړیږي، جنگ جوړیږي، د خلکو صبر کامل ختم شوی دی. ګورمنټ یو خاصه و دی خلکو ته سترجنه ورکی. د دې خلکو د روزګار مسله ده، د تګ را تک مسله ده، د زور په روزانه پر بنیاد باندې ګټلې هغه مسله ده.
صادق اڅکزی وویل دوی پر حکومت ژغ کوي چې د دې خلکو بیوزلۍ ته وګوري او خپل پریکړه بیرته واخلي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اڅکزی د حکومتي استازي په توګه په وار وار ویلي چې دا پریکړه غبرګیدونکې نه ده. د په وینا پاکستان او افغانستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ یې د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمی کېدل څه ناقانونه خبره نه ده. د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو لپاره پاسپورت او ویزا لازم کړی دی. د دې پریکړې پر ضد د اکتوبر له لومړۍ نیټې د روان پرلت ملاتړ سیاسي ګوندونو هم کړی دی او د پرلت په ملاتړ کې احتجاجونه هم کړی دی. پښتونخوا ملي او ګوند د دسمبر پر 19مه د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د مرستيال کمشنر د دفترونو مخې ته احتجاجونه وکړل. که څه هم یاد ګوند د هغو احتجاجونو په اعلان کې دا هم ویلي وو چې پرلتونه به وهي خو بیا یې هغه سي ونه کړل. د یاد ګوند د بلوچستان صوبایي مشر قهار ودان د دسمبر پر 23مه له مشال رادیو سره په خبرو کې په دې اړه خپل راتلونکي کړنلاره څرګند نه کړه، خو زیاته کړه چې دوی به د پرلت لملاتړه پر شا نه سي.
روزګار د وحل د پاره خصوصي تور پلان دی، دا پلان موږ نه پلو. موږ وچ کله کو دې ته ولاړ چې د پښتانه په پاکستان کې دننه چې تا کم زیاتوب سره روان کړی دی. پښتون یو یو کور به په دې خبرو، یو یو کور به په دې باندې دریږي.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان جنرال سیکرټري محبت کاکا مشال رادیو ته وویل دوی د پرلت په حق کې احتجاجونه کړي او بیا به هم کوي، خو د په وینا فکر نه کوي چې د پرلت غوښتنې دي د یو جمهوري حکومت تر رامنځته کېدو وړاندې پوره سي.
کچيري یو الیکټډ حکومت ناست وای، د خلکو په رائے راغلي خلک ناست وای، نو هم په دې صوبه کې هم او په مرکز کې به هم دا پرلتومره توالت نه نیو او دې حکومت په دې غم خړلو. خو چونکه دا مال حکومت د رائے د لارې اړ نه دی، یو چا کښېنولي خلک دي، نو نظر مدادي چې در سو په دې ملکي یو جمهوریت الیکټډ حکومت راغلی نه وي. زمانه دی خیال چې دا افسر شایق حکومت کې ناس خلک دا دي د دې ولست د غم سره د دې دوک سره ځان وته.
د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د بلوچستان مشر نصر الله زیری مشال رادیو ته وویل اوسنی نگران حکومت چې د پاسپورت او ویزی لازمي کول کوم پریکړه کړې او عملي کړې ده، دا د په وینا له آئین او قانون څخه سرغړونه ده. نصر الله زیری وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله یو داسې موضوع ده چې ټاکل شوی جمهوري حکومت یې هم لا په اړه د پریکړې واک نه لري.
چې کوم ملت پال غوندونه دي لکه پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، عوامی نیشنل پارٹی، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ، بیا پی ٹی ایم، موش پا گدا دا سلور گندونو پا جنوبی پشتنخوا کی پر لپسے دو وارا پا ٹول شارون کی موش مظاہری جلسی جلسونا کارمندزونا کرے دی او بیا با ہم موش دا انتخابات مخ کی بم موش دا زموش دا دی احتجاج لڑی با جاری موش سات.
د یادونی ور ده چې په چمن کې د روان پرلت ګډونوال وای د پاکستان حکومت دی افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړي او پولی ته چیرمه آباد ولسونو ته د اجازه ورکړي چې په پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره تګ راتګ وکړي، خو د پاکستان حکومت د غوښتنه نه مني.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پنځو بجو.
د جنوبی وزیرستان د انګور اډې پرلتوال ګیله کوي چې حکومتي چارواکي جایزې غوښتنې نه مني او په دې اړه ورسره خبرو کولو ته هم تیار نه دي. د مظاهرې چانو له تیرو 15 راهیسې په انګور اډه کې پرلتوالې دي. دوی غوښتنه کوي چې د افغانستان له پکتیا او خوست ولایتونو سره نښلوونکې دغه لاره دي د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره پرانستل سي. پرلتوال همداسې د بجلی، سړکونو، روغتونونو، تعلیم او انټرنیټ بالی غوښتنې هم کوي. د ځایي نظامي چارواکو مشال رډي ته ویلي چې د پرلتوالو د ځینو غوښتنو پر پوره کولو کار روان دی. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډه سیمې اوسی دن کې د یوانیما میاشت راهسې په احتجاجي درناکشې پلتۍ وهلې دي. دوی د پاکستان حکومتي چارواکیو نه سرحدي دروازې بنې د تاګ روتاګ او د سیمې خلک د پوره د ژوند بنیادي سهولتونه غوښتنه کوي. په احتجاجي درناکشې نوز جنت میر صاحب د خپلې غوښتنې په باره کې مشال ریډیو ته ویایي.
دغه خلک غشتنه دو حقوق دي خپل هغه حکومت نغوري انګوراډا کې تعلیمي نظام بالکل زیرو دی په تعلیم د چارو تا وشي په یوه هسپتال نشته بیا چوسی کې ملي هغه غیر فعال دي او سره د پاند د پندي کې مسله دو ځاګه د بجلی مسله دو د روډ د کستر مسله دو چې بالکل د ونه ایسي بي سي دا حال کوي شي خو د میز په خبره باندې څوک نه غوږنګراوي
په احتجاجي درناکش نوز د دوه نورې کسانې خبرې هم وروي
پښتون ژغورنه ورزنګ سره مې تعلق دی محب وزیر نن پنځه څلوېښتمه ورځ ده چې موږ په انګوراډا کې دا قومي پرلط قومي احتجاج دام شروع کړی دی او په دا پنځه څلوېښت ورځې کې موږ سره د ریاست یا د انتظامیه یو هاد څوک داسې نه د زیماور خلک نه دی راغلی چې هغې د موږ سره په مذاکرات کې څه پېشرفت کړی وي یا هغې د موږ په مطالبې نه څه عمل درآمد کړی وي خو موږ هانوس کې تر هغه پوره چې تر څو پره د موږ دا مطالبات جایز مطالبات یا که د صحت په حواله سره دي
د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمان ویایی چې حکومتي چارواکي د انګوراډا احتجاجي درنې غوښتنې منلې ته تیار نه دي چې په وجه یې د سیمې تاجرون د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي
حکومت دا پاسپورٹ او دا مختلف نور سیزونو پابندی ولګول نو هلته زمون لوکل روزګار ورسره دې دسترب شو هلته به خلکو په لاس کې پاین دس کیلو سامان وړو راوړو نو هغه پابندی ولګې دا هغه د وجه نه تر نه کې نستا نو د دې نقصانات سره روان دي یو خو زمون سو نه سرمایه دار خلک به هغه خلیج ممالک تلاړل په بارډر باندې تک را تک مکمل توګه باندې دا تر باندې تلويش ورځونه باندې او کم از کم د روزانه په بنیاد باندې په دې بارډر باندې درې سوه نه سوا ګاډي امپورٹ ایکسپورٹ کے دل دا انگوراڈا بارڈر ہم بندے دلتا روزگار ہم بندے دلتا گودامون آدلتا منڈی آئی سبزی فریش فروٹ منڈی بندے
مشال ریڈیو چے دا انگوراڈا احتجاجی درنے غشتنے پا باراکشے دے سویلی وزیرستان لوور ضلعے ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا تماس ونی ولی آغوئی پا زعوب کشے وویل احتجاجی درنے مشرو نے دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی وشتنے زر و نہ مان رے بیا با دوی خپل احتجاج دے ضلع نور سیمو تا ور غزاول بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل دو لکن زیاد سبسکرائبرز لری تاسو عمر سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر وسله 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
تاسو موږ له مشال ریډیو څخه اوري د سختی یخنی باوجود هم په اسلام آباد کې د بلوچ پر لټوالو احتجاج روان دی. د پریس کلب مخې ته د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونه لارینوال د خپلو لدرکه خپلوانو د تصویرونو له وړاندې کولو سره ناست دي. دوی په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو او جبري لدرکیو د مخنیوي لپاره راوتلي دي. په لومړي سر کې پر دوی پولیسو تشدد هم کړی و او تر 250 شاوخوا یې گرفتار کړي ول، خو د عدالتونو تر مداخله او ځینو سیاسي ګوندونو تر ملاتړ وروسته ورسره حکومتي چارواکو مذاکرات پیل کړي دي. د پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوچي ویلي چې لومړی دی حکومت د دوی نیول سوي پرلتوال ملګري له بند خوش کړي. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې.
په اسلام آباد کې د نېشنل پریس کلب مخې ته د بلوچ یو قحطۍ کمیټې د غړو پرلت دوام لري. د پرلت ګډونوال غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوي ملګري دې په درې ورځو کې دننه راخوشې کړل شي، ګنې دوی به سخت ګام پورته کړي. د نومبر په میاشت کې په تربت کې د بلاچ بلوچ په شمول د څلور ځوانانو د وژنې خلاف او د جبري له درکه شوو خلکو د بیرته راګرځول لپاره په 6 دسمبر پیل کېدونکو لاریون په 3 دسمبر اسلام آباد ته راورسېدو، خو پولیسو ښار ته د ننوتو اجازه ورنه کړه او د شپې لخوا د پولیسو لخوا د لاریون ګډونوال ووهل شول او تر 250 پورې کسان بندیان شول چې 15 ښځې هم پکې شاملې وې. په سبا 3 کسان په ضمانت راخلاص شول او د پریس کلب مخې ته په پرلت کېناستل. په 3 دسمبر د اسلام آباد پولیسو په یو خبر پاڼه کې وویل چې د 1024 نور بندیانو ضمانت هم عدالت منظور کړو. بلوچ بندیانو د رخصتولو لپاره هڅه کوونکو د وکیلانو ډلو یو غړي امل خان مندوخیل هم د عدالت لخوا د ضمانت منظورېدو پخلی وکړو. د پدې حق له مشال رډیو ته ویل
د بلوچستانو یو لانګ مارچ چې په هغه کې په ډېر لوی تعداد سره زنانی ماشومان او سپینګری مشران شامل وو چې دا دوی خپل یو ډېر قانوني او آئینی مقدمه اسلام آباد ته راوړې وه چې دا کوم بلوچستان دي دا غوښ کوم اورای عدالت کتونه کیږي او دوی ورکیږي دغه په خلاف. خو دلته بدبختانه د اسلام آباد انتظامیه له خوا په دوی باندې حمله وشوه او په دوی باندې دروغجنې مقدمې در شوې چې په هغو دواړو مقدمونو کښې دلی په اسلام آباد کښې د قانوني چې کوم لیګل ټیم وو هغو د دوی ضمانتونه وکول.
خو د پرلت ګډونوال وایي چې د دوی تر 200 زیات ملګري اوس هم په جیل کې دي. دوی دا مني چې عدالت ته 1024 کسانو ضمانت منظور کړی دی، خو وایي چې پولیس یې راخلاصول ځنډولي دي. په 3 دسمبر ماښام د وزیر اعظم په هدایت د احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو دپاره جوړې شوې کمیټې غړو هم د پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ سره مذاکرات وکړل. په مذاکراتو کې د نگران وزیرانو فواد حسن فواد او مرتضی سولنګی نه علاوه د بلوچستان ګورنر ملک عبدالولی کاکړ او د اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر هم شامل وو. نگران وزیر فواد حسن فواد د مذاکراتو په مهال مهرنګ بلوچ ته وویل
وہ پیشرف مانگے جو ہم کرنے کی حالت میں فوری طور پہ
بمنگ تسم دستی دسا کولو دا پروی نور تو آیا کچ پکم کار کے وقت لگی نو دھاگے دا پر بمنگ ہم وقت واڑو منگ بتا سو نہ وقت واڑو کڑے وقت بنا لگی منگ ستا سو ستون سے ہل کول واڑو او نہ واڑو چ ماشومان او خزے پدے اخنے کے باہر ناشتی جی
ہر وقت چارے بچے اور عورتیں
ڈاکٹر مہرنگ بلوچ تے مذاکراتی کے مٹے گڑو تو ہوئی ہے
ریمانڈز میں ہمارا سب سے پہلا اپ سی ٹی ڈی کے سب سے پہلے
قطر گرے زد ادارے چ بلوچستان کے سمرا بے گناہ خلق وجلی دے خغے اعتراف دی وکڑی د داخلہ چرو وزیر دی معافی غڑی اعلان دی وکڑی چ داخل تر اگر نو بے گناہ او مونږ به تاسو ته داسې کسانو فهرست هم درکړو. بله لویه ستونزه د جبري له درکه شوو خلکو ده چې باید زر تر زره راوګرځول شي. دلته د له درکه شوو خلکو کورنۍ ناست دي. د وزیرانو ډلو د پولیس لخوا په لاریون کوونکو د تشدد نه کولو دعوه هم رد کړه او د مارنګ بلوچ نه د تشدد په استعمال بخښنه وغوښته. دوی د نیول شوو بلوچ لاریون کوونکو د زر تر زره خلاصولو ژمنه هم وکړه او وایي ویل چې د پرلت ګډونوالو ټولې جایزې غوښتنې به حکومت مني او په دې لړ کې به خبرو اترو ته دوام ورکوي. مهرنګ بلوچ د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونې د پیښو د پلټنې غوښتنه هم وکړه. د مذاکراتو د لومړي دور نه پس د خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال د اسلام آباد پولیسو مشر اکبر نصر دوی ته وویل
مقصد یہ ہے کہ جب چیزیں پرامن طریقے سے چل رہی ہوں تو اس کی حفاظت
د احتجاج امنیت ستل د پولیس ذمہ داری ده. دا پریس کلب د دلته ډیر خلک راځي، نو تاسو ته هم خواست کوم چې په مشکوکو خلکو نظر ساتئ. دلته پولیس هم دی، اکثر تر اگر په پولیس حملې کوي په ملک کې ترګرۍ لړۍ روانه ده. موږ سره مرسته وکړئ. پر امن احتجاج د هر چا حق.
پر امن احتجاج سب کا حق ہے.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر، د پیپل پارټۍ یو مشر فرهاد الله بابر، د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق احمد، د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر فراسیاب خټک او جمعیت علما اسلام سینیټر عبدالغفور حیدری هم د پرلت د مشر سره ولیدل. دوی د نیول شو بلوچ فعالانو در خوشي کولو غوښتنه وکړه او د پرلت د ګډونوالو سره خواخوږي څرګنده کړه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
خبر کده هر زیوی، حالات کا ہر ڈول بھی، مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتیشی.
په پاکستان کې د فروری پر اتمه نیټه د صوبایي او قومي اسمبلی لپاره عام انتخابات ترسره کیږي. د دې انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو کمپاینونه پیل کړي دي. دوی په بیلابیلو ځایونو کې جلسې او وړې غونډې هم کړي دي. د خیبر پښتونخوا په ملکنډ ویژن کې هم سیاسي هلې ځلې روانې دي او ګوندونه هڅه کوي چې د خلکو د کانې کولو لپاره هغوی ته ورسي او لاغوی ووټ یا رای وغواړي. خو رای ورکوونکي وایي چې په تیرو وختونو کې ډیری سیاسي ګوندونو له دوی سره وعدې کړي خو بیا هم د دوی کارونه نه دي کړي. د دوی په وینا په داسې وخت کې بیا هم له ګوندونو څخه تمې نه لري. تفصیلي د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
پاسوات کې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان، د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي مشر امیر مقام، د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر فضل حکیم خان بشمور، ګڼ شمیر سیاستوالو د سوات اته صوبایي او درې قومي سملیانو سټون لپاره کاغذونه جمع کړي. د سوات الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه د ټولو امیدوارانو حتمی پرست سره د انتخابي نخوبا د جان پړتال وروسته د جنوري په 14 نیټه جاری کولای شي. سوات کې تیر دوه عامو ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف د یو نیم سیټ نه علاوه زیاتره سټونه ګټلی ول. اهم دغه وجه ده چې د خیبر پختونخوا تیر وزیر اعلی محمود خان د سوات نه ټاکلی شوی و، ولی اوس هغه د پاکستان تحریک انصاف نه بیل شوی او جدا په ټاکنو کې برخه اخلي. راتلونکي وخت کې به د سوات سیاست سرنګ وي. په دا اړه د سوات جیو ټی وی خبریال ډاکټر محبوب علي وایي،
صورتحال داسې ده په سوات کې روزانه تاسو ګورئ چې یاره خلک خپل سیاسي وفاداریانې بدلوي. لکه تاسو وکتل چې یاره تیره ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم زوړ امیدوارو په کال 2013 کې د صوبایي اسمبلی دپاره عبدالغفور ناغي خپل وفاداری بدل کړه او هغه پاکستان طریقه صاحب پارلمنټیرین د طرف خپل کاغذونه جمع کړه. دغه رنګ تاسو ګورئ چې مسرت احمد زیب چې کوم دنو هغه مسلم لیگ نون ته چې کوم د لاړه این پی پرې خو دا. دغه رنګ واجد علي چې هغه ټول عمر په عوامي نشه پارټۍ کې تیر کړو خو هغه د پاکستان مسلم لیگ نون د طرف نه د قومي اسمبلی د امیدوار په توګه باندې هغه خپل کاغذونه جمع کړي دي. نو صورتحال چې کوم دی هغه تر اوسه پورې واضح نه دی. په دې صورتحال کې زدانه ګڼم چې پاکستان تحریک انصاف به د کال 2013 په شانتۍ یا د 2014 په شانتۍ به کامیابی ترلاسه کړي، ځکه چې د هغې دپاره هغه ماحول چې کوم دی نو هغه سازگار نه دی یا څوک سازگار ماحول ته نه پرېږدي.
ولی بلخوا د سوات هم ټی وی خبریال شیرین زاده وای چې د پاکستان تحریک انصاف لپاره مشکلات جوړ کړی شوی خو بیا هم دغه پارټي پلی سیاسي هلې ځلې کوي او دا وخت په سوات کې مقبوله پارټي ده او زیاتره سیټونه ګټلی شي.
زما په خپل خیال چې یاره کله چې پرون الیکشن کمیشن یو خطوط جاری کړی دی ټولو ته چې یاره تاسو تمام پارټیانو لا مطلب یو شانتي ماحول پر هم کوي او د پی ټی آی چې کم تحفظات دي هغه ختم کوي. نو زما په خپل خیال هم دغه شانتي ښکاری چې یاره ماحول و تسازات سازگار کیږي. بیا به هم مقابله سختی ولې چې دا غو چې کم پاپولر کاندیدیټ تي کم امیدوارانو یا ځاله پی ټی آی والو هغه په میدان کې ماته نخ کاریږي چې هغه موجوده نوي کسان برازي. نو بیا هم یبا خو مطلب دا چې هغه شام پوزیشن شاید چي نه.
د سواد منګوري یو خاریکخ شمس الحسن وای ټټوله پارټیانو د ملک کی حکمرانی کړی دا عام خلک مایوسه شوی دي. ناره او لوزونه د ټاکنو نوړاندې ټول سیاستوال او کی خو عمل پر نه کیږي.
نن تاریخ پورې څومره پاټۍ راغلي دي تر اوسه پورې د یو پاټۍ ونم دا سوچ نه کړی چې د غریب سړي لپاره مونږ سو مخکې سوکو چې د غریب سړي په سہولت شي، څه ګراني ختم شي، ارزانی راشي، غریب سړي د هسپتالونو په در په در ګرځي، څه سہولت ورته نه ملويږي، دوایانې ورته نه ملويږي، دا هر یو شی ګران دی. لکه اوسه پورې یو پاټۍ داسې نه راغلي چې هغه غریب سړي لپاره څه مدد کړی دی، څه ولا کړی دي. نو چې کوم راځي هغه خپل ځان پوره کوي او ځي، لکه دا سوچ نه کوي چې غریبانان به لکه څه خوري، دوی به څه کوي. روزګار شته نه په ملک کې، غربت ډېر زیات دی او مهنګایي ډېره زیاته ده. نو مهرباني وکړه چې لکه داسې څوک راشي چې لکه زموږ د غریب سړي لپاره څه وکړي.
سواد کې دا وخت بیلابیل سیاسي ګوندونه لکه پاکستان مسلم لیگ، جمعیت علما اسلام، عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین په آزاد مټ سره انتخابي هلې ځلې شروع کړي او انتخابي جلسې او شمولیتي غونډې کوي. خو د پاکستان تحریک انصاف لخوا داسې په ډاګه تر دې دمه سیاسي غونډې په نظر ناراضي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. ل بشیر ګواش څخه د خبرونو لنډیز اور.
په چمن کې د پاسپورت او ویزې د شرط پر ضد د زرګونو ځایي کاروبارانو روان پرلت نن شپږ شپېتمه ورځ ده. د دې پرلت مشر غوث الله د دسمبر په 3 پرلتوالو ته په وینا کې ویل چې که غوښتنې نه منل کېږي نو پرلت به په لاریون بدل او د بلوچستان مرکز کوټه به بند کړي. د بلوچستان نگران حکومت چارواکو د پرلتوالو سره مذاکرات کړي دي خو تر اوسه څه نتیجې ته نه دي رسیدلي. دا پرلتوال وایي چې د پاکستان حکومت باید د سپین بولدک سره د ځایي خلکو لپاره د پاسپورت او ویزې درلودو شرط ختم کړي. په جنوبي وزیرستان کې د انګور اډې خلک وایي چې لیوینې میمیاشتې راهیسې له روان ساتلي پرلت باوجود حکومت غوښتنې نه دي منلي. په پرلت کې ناست د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر محب وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی له افغانستان سره د انګور اډې لارې پرانستل، امنیت، بجلی، موبایل نیټورک، روغتونونه او تعلیمي ادارې غواړي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد ناصر په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي چې د پرلتوالو غوښتنې اوریدي او کوشش کوي چې حل کړي. په اسلام آباد کې د جبري له درکو او مورای عدالت وژنو پر ضد پرلتوونکو د پاکستان حکومت ته 3 وخت ورکړی چې هغه مظاهره چین خوش کړي چې د دغه ښار پولیسو د دسمبر په 6 نیولی وو. د احتجاجیانو مشر مهارنګ بلوچ د دسمبر په 3 په اسلام آباد کې د پرلت په وخت په خبري غونډه کې وویل چې له 2.5 نیول شوو پرلتوالو 1.5 لا هم نه دي خوشې شوي او 4 لا درک دي. پرون د پاکستان نگران حکومت وفاقي وزیرانو فواد حسن فواد او مرتضی سولنګي د مارنګ بلوچ او نورو سره مذاکرات وکړو خو څه نتیجې ته ونه رسیدل. دا پرلت د نومبر له 3 اپل شوه او غوښتنه کوي چې په بلوچستان کې د مورای عدالت قانونه ودرېږي او خلک دې په جبري توګه نه ورکول کېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښ د خبرونو لنډیز مول بشیر ګواډس خاوریده. اوسم د پاتې ریپورتونو پر لور. په افغانستان کې طالبانو په داس حال کې د مدرسو د کوي کولو خبره کړې چې ل شپږم ټولګي پورته یا د نجونو په تعلیم باندې بندیز ته دوام ورکړي دي. طالبان وایي اوس وایي چې په مدرسو کې د هر عمر نجونې دینی سبق ویلای سي. خو ملګری ملتونه او د بشري حقوقو فعالان وایي دینی زده کړې پر خپل ځای ارزښت لري خو د ښوونځي بدیل نسی کېدای. د دوی په وینا دا ځکه چې له مدرسې یوه ډاکټره، انجینیره او بل مسلکي ښځه نسی فارغېدای. طالبانو د 2018 کال د اگست پر 15 پر افغانستان حکومت نیولې وو او تر هغې وروسته یې پر ښځو ګڼ بندیزونه لګولې دي. په دغو بندیزونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدم شامل دي. په دې اړه تفصیل زموږ همکاره په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه اندېښنې او نیوکې شته، یو شمېر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي تیره ورځ کابل کې د ریاض العلوم په نوم د یوې دینی مدرسې څخه د زده کوونکو فراغت غونډه کې ویلي غواړي پر دینی مدرسو ډېر لګښت وکړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتنبایوه د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولی شي. هغې دا هم ویلي وه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معاصرو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته که نه. تر هغه وروسته بیا تیره ورځ د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار ویلي و چې د افغان جنو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د ښوونځیو پر ځای د منلو نه دي. د دې څرګندونو مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان منصور احمد اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي و چې په مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولی شي. خو د دې تر څنګ یو شمېر طالب چارواکو له دې ډلې د دوی د حکومت د ملي دفاع او بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی پرون په دوو جلا جلا غونډو کې د دینی او عصري زده کړو دواړو په اهمیت ټینګار کړی دی. هم مهاله هغه نجونې چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي هم وایي دیني زده کړې په خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو لپاره عصري زده کړې کول هم یوه جدي اړتیا ده. زلفا چې د دایکونی ولایت اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي د ازادي راډیو ته وویل
در کناری که زنان تعلیمات
کله چې نجونې دینی زده کړې کوي ورسره باید 100% عصري زده کړې هم ولري، ځکه چې عصري زده کړې مهمې دي. نور هیوادونو کې ښځې ډاکټرې، انجینرې، اقتصادي کارپوهانې دي، خو افغانستان کې حتی نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه شي تللی.
بعد از صنف ششم دیگه ادامه تحصیل بکنیم.
دغه شاد سویتا چې کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د شپږم سمستر محصله ده او له تیر یو کال راهیسې له پوهنتون نه ګرځول شوی وایي.
تنها برای یک جامعه،
برای یو ټولنې او حتی اسلامي ټولنې لپاره هم یوازې دا بسنه نه کوي چې یو میرمن دې فقط اسلامي زده کړې ولري، بلکې د دې ترڅنګ باید له هغو علومو او فنونو څخه برخمن وي چې په اوسنۍ عصر کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
د طالبانو له بیا سره واکمنۍ له پیل سره هم مهاله نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او دغه شان نه یو کال څخه ډېره موده وشوه چې پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي. سره له دې چې نړیوالو سازمانونو لخوا په بیا بیا ځل له طالبانو دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت لخوا لا هم په نجونو د زده کړو محدودیت دوام لري.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
د افغانستان په خوست کې یو شمیر بنسټونه هغو سیمو ته ګرځنده ټیمونه او دوا درمل لیږي چې خلک یې په خپلو نږدو سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د خوست تریزیو اوسیدونکو ته یوه ډله روغتیایي پالان ورغلي او هلته یې د شکرې او لوړ فشار لرونکو شاوخوا 350 ناروغانو معاینات کړي او هغوی ته وړیا درمل ورکړي دي. د خصوصي سودونکو د دې کار هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې دا دې لا زیات کړل سي. په دې اړه تفصیل نجیب لالو خیل په دې رپورت کې راکوي.
په دې وروستیو کې د یو شمېر روغتیایي بنسټونو، خیریه ټولنو، مؤسساتو او خصوصي روغتونونو لخوا په خوست کې لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته د وړیا روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر ګرځنده ټیمونه ورځي. په همدې سلسله کې د خوست د ترزوی سیمې ته هم د یو خصوصي روغتون او د درملو د یو خصوصي شرکت لخوا د شکرې او د لوړ فشار لرونکو ناروغانو د معایناتو او تداوۍ په خاطر روغتیایی ټیم تللی و. د نورې نړۍ په شان افغانستان کې هم د دې دوو بیماریو ناروغان ډیر دي. د ایوبی الشفا روغتون مستقی مرستیال ډاکټر عبدالستار حنانزی مشال راډیو ته ویل
یو د دغې کم نه هدف هم همدا ده چې د دې خلکو د تداوی تر څنګ موږ یو اویرنس دی ته ورکو، یو اګاهي دی ته ورکو چې شکر ناروغي نه بلکې دا یو نړیوال ایشو، یو نړیوال مقصد جوړ شوی ده. شکر نه داسې ده چې تنها یو مرض ده، شکر ډېر اختلاطات ورکوي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې صحي خواړه، فزیکی فعالیت کول او د تنباکو له کارولو ډډه کول پر شکر ناروغۍ د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته کوي او پر د اخته کېدو بهیر ورو کوي. د ترزوی د سیمې اوسیدونکو د دا ډول روغتیایي کمپونو جوړول ګټور بولي او د دوام غوښتنه کوي. د یاد سیمې دوه تنه ناروغان جمیل او شباز خان وایي
موي شکر ناروغي لرله، د دوه مریضو مې راو تر وستل دي. ایمون سره یې خاکو ماکو کو چې ایمون سره د مریضای مې دلی تر وستل مریضو نه غي وکړته دی.
زه تکلیف لرم دا غا بازار ته تاګیا مثلا کوبل ته تاګیا په خبر ته دې پوره مونږه والی اقتصاد نه لرو. اقتصاد مو ډیر ضعیف ده او ډیر فاخ یو ځکه چې په کور کې نه موږ وینا وشول موږ ته دوه یار کول کیږي.
ډاکټران وایي د شکرې ناروغي د ړوندوالي د بډوډو لپاره لویدو د زړه حملې مغزي سکتې او د غړو پرې کېدو ستر لامل ګڼل کیږي او همدا خطرونه د لوړ فشار په بیمارانو کې هم شته. د ترېزې یو بل اوسیدونکی سید فضل الله هاشمي وایي
افغانستان کې مرزونه ستونزې زیاتې دي د عمل کې دې جملې نه چې شکر د فشار ده چې دا زیات شوه ده د منطقه کې دا چې مونږ اما په هوای نه لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 1.7 میلیونه وګړي د شکرې په لومړۍ او دویمه بڼه اخته او د غراز میلیونونه نور پرې د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې 1.5 میلیون وګړي د شکرې له ناروغۍ خپل ژوند د لاسه ورکوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 2,110، 1,390 او 1,550 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. اوس هم د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د مشال رادیو اونیز خبرونه نوې نړۍ وړاندې کوو. د دې خبرونې قربانا اسما ګل ده.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې بعد نجونو او میرمنو ټولنیزي، اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي په پښتنو سیمو کې د مازورې ښکار زنانه له کوم ستونزو سره ژوند کوي او دا چې دغه زنانه د ټولنې لخوا د کوم قسم کړاوونو تیریږي. په نننۍ خبرونه کې د داسې زنانو حال درکاو. تر پای را سره مل شي.
ما به جړل چې مام سکول کې داخله کنه ماته به ویل چې نه ته مازورې او ته سکول ته نشې تللې. ماته به دا خبره وکړه چې تاسو سکول کې نه لې ته سکول ته نشې تللې.
کوثر د مومندو سیدونکې 33 کلنه میرمن ده. هغه به د شی مازوره ده او دوانه خپې شلې دي. نو موري وعده کړې ده او د دریو بچو مور ده. کوثر ته په مازور ځان د کور کارونه او د ماشومانو سنبالول ورپغاړه دي. هغه په داسې حال کې چې ناستوا او لوخي مینځل. مشال ریډیو ته ویل چې د کور کارونه په ناسته کوي خو ګرانه ورته داوي چې له یو ځاینا بل ځای ته لاړ شي، ځکه چې د بل چا له مرستې پرته هغه نشي کولی چې حرکت وکړي. هغه وایي خپل دغه بې وسي ډېره خفه کوي او جړوي. د کوثر خاوند درملو په یو دکان کې کار کوي. دومره پیسې ګټي چې د کور خرص او خوراک پرې برابرې وي، خو دومره وسی نه کیږي چې د کور د کارونو لپاره نوکر وساتي. هم دا ده چې کوثر په مازور ځان د کور کارونه ترسره کوي. د کوثر مور او پلار د هغې په ګډون ټول 8 اولادونه لري. کوثر په 8 نمبر ده. د کوثر په وینا نور ورونو او خویندوی ټولو اعلی تعلیمونه کړي خو هغه ترې محرومه ده. کوثر وای ځکه یې تعلیم ونه کړای شو چې په خپل سکول ته تلای نه شوه او بل چا نه رسوله. هغه وای خپلو خپلوانو او د مالت خلکو به یې هم کورنۍ ته ویل چې دا جینۍ معذوره ده او هره ورځ یې سکول ته رسول ستونزمن کار دی، نو ښه دا ده چې په کور کینی.
مشکلونه به ډېر زیات وو، هره خبره کې به ټولو تانک وار کوله. باندې تعلیم هم ونه کړلو، باقي به ما قرآن شریف په ترجمو باندې شروع کړ چې کله ته خراټ شوم. زما د واده ټایم چې رالو نو واده ټایم کې به ما ته بیا ټولو مطلب ډېر زیات منه کول کول چې نه تا سره به څوک واده کوي او ته خو معذورې یو، که تا سره کوي نو بیا به تا پرېږدي یا به در باندې بله ښځه کوي. زما مور او پلار، زما وروڼه خویندې ټول خلاف وو، زما د رشتې ټول خلاف وو. زما د خاوند مالي حالات ډېر زیات خراب وو، ما ته یې غاړه ایښې وه په خوشحالۍ او په نرم باندې. بس بیا به ما ته ټولو خلکو ویلې چې دا به تاسو لالچ دپاره کوي، دا به کوي یا خو به کوي. 12 سال وشو زموږ د واده، خاوند هم شکر الحمدلله ښه دی راسره، خپل محنت کوي، خپله مزدوري کوي، بس موږ ښه ساتي او بچې مې الله شکر دی راکړل. درې بچې مې دي، یو مې لور ده، دوه مې زامن دي.
کوثر ته له وړوکوالي د خپلې معذورۍ ژور احساس کېدو، نو ځکه به په خپل ځان کې راټوله وه. د خلکو او خپلوانو له ټوکو مسخرو نه ډارېده، نو نه یې غوښتل چې چا کره لاړه شي. هغې ته خپله معذوري او جرم ښکاري.
ارمانونه مې ډېر زیات په زړه پاتې شوي دي او هر چا ډېره زیاته رټرې، ما هر قسم هغه بد رویه چې دا غیر سره کړې ده چې ما ته څه سپورټ نو څه نه څه کوشش کوو لګیا یو، هر هم نه دی منلې. بس چې د چا خبره چې وغورځېږو نو بیا ځان روچت کړو، دیزې پورې راورسېدو. انشاءالله الله نه مې امید دی چې نور به مخکې به مرسته صحیح شي.
د مازورې غم یوازې کوثر نه جاړي. د مردان 15 کلن نسرین هم عین لما شومتوب د پولو لوجې مازوره ده. د هغې دواړه خپې او یو لاس کار نه کوي او په ډانګورو ګرځي. نسرین وای مازورې ارمانونه په اوبو لاهو کړي دي. هغه وای د مازورې لوجې نه کور ودان شو او نه یې په ژوند کې د مخکې تک ارمانونه پوره شول. اغه د مازورۍ باوجود تر سه ده په تعلیم کولو کې بریالي شوې ده، خو هي نه یې په ټولنیز توګه حوصله افزای شوې ده او نه هم حکومت ورته پام کړی دی.
په معاشه کې زیات تر ګورې زموږ ته څوک هم صحیح نظر سره نه ګوري. موږ چې آی ځان یو قدم مخکې کوو، چې موږ چې موږ د زیات قدم ور مخکې کوو نو موږ به ځان لپاره څه وکړو. چې موږ هلته لاړ شو هلته موږ ته داسې خبره وشي چې موږ هغه قدم واپس راورستو، که موږ هلته کې اډو لاړ نه شو پوه شي. هلته کې زموږ هغه خبره موږ ته داسې وشي چې زموږ په متعلق هغه موږ ته خونه لګي، موږ سره په دې معاشره کې څه څه کېږي. موږ وایو چې دا زموږ ټولې دا مسلې حل شي، موږ یعنی سپورټ دا کی موږ سره سپورټ کی، خو داسې نه چې موږ ته معاشره سپوک وګوري.
کوثر او نسرین د جوان بیړۍ په مخ وړي، خو ناخیلی دي. خود نوخار ریناګل بیا خپل مازوري د خپل لارې دیوال نه ګڼي. 22 کلنه ریناګل په مازور ځان خپل کورنۍ ته ډوډۍ ګټي او د نورو مازورو جنکو او میرمنو سره هم رسته کوي. ریناګل 14 کاله وړاندې په یو ترافیکي حادثه کې په دواړو خپو مازوره شوې وه، خو بیا یې هم د ژوند کارونه په پوره حوصله پر مخ روان کړی دي. هغې د جامو ګنډلو یو مرکز پرانیستی او کار یې روان کړی دی.
خپل ژوندګي مې تیرولا اور یا ایک دم په بیډ باندې شم، ما ته ډېره زیاته ګرانه وه. خو ما ته خپل فیملی والا ډېره زیاته مینه راکړی ده، زه ډېره زیاته سپورټ کړی یم. ما ته وی چې خیر دی، هیڅ خبر هم نه ده، ته اوس هم هر څه کولی شي، ولې نه شي کولی؟ ستا خپې کار نه کوي، ستا لاسونه کار کوي، د نورو ښه ټیک ټاک اینه باوجود بیا ما رور ورو ما سلائی کورس وکړو اور ما جولی کورس ما وکړو. بیا ما وی چې زه چې ته جاب باندې ولګم، جاب خیال ما ته داسې راغو چې کله زما ابو باندې فالج راغو ابھی مار شو، داسې نور هم د کور ډېر مسالې وي. چې هغه مته پېښ نو ما چې اوس د کورنا بهر وزم الحمدلله ز خپل ځانم ساتم او خپل فیملی والا هم سپورټ کوم الله لاک لاک شکر دی ز خپل ژوندۍ ستیرم او ز غنم چې د منورم کم ملګری سپیشل پرسن هغه هم همت وکي او حوصله نه بایلي ان شاء الله الله به خامخا کامیابی ورکړي.
د بشری حقوقو فعالانه اله الطاف چې د خیبر پښتونخوا د کورمه اوسیدونکو ده مشال ریډیو ته ویل چې د ملک ټولې مازوره میرمنې حکومتي سرپرستۍ ته ضرورت لري. هغه وای دا میرمنې په هغه صورت کې د خ ژوند تیرولو جوګه کیدای شي چې تعلیم وکړي، د روزګار موقع ورکړل شي او ټولنه ورسره مثبت رویه وساتي. هغه وای ټولنې لپاره دی چې د مازور خلکو له حاله ځان خبر کړي او هغوی ته فوقیت ورکړي.
کمو دا وکسو کنان اپورچونټیز نشته دی په پاکستان کې. زنه ګورم پیپل ود ډیسیبیلیټیز چې نه یا هغه خزي پارټیکولرلی هغه د پاره پراپر سکولز پراپر سنټرز هغه هم د سوسایټي کې یو انګیج شي په سوسایټي ډیولپمنټ کې. و ډیر داسې ک ډیولپمنټل کرونه دی او ک نور څه کرونه دی هغه کې دا غا سیګمنټ اف سوسایټي بالکل اگنور شي. خلک هغه جوړول ټایم کې دا سوچ بالکل نه کوي چې یو ټیک انسان خو په دیلارې باندې لاړ شي. خو که یو داسې جینې دی یو داسې ښځه دی چې هغه په ویل چیر باندې ځي نو هغې ته څه فیسیلیټیز دي په دغه سیټ اپ کې چې هغه صرف چیلنجز نه کې فیس او انکلوډ شي په دغه اکټیویټیز کې. نو دا زموږ د سوسایټي ډیر زیات اګنورنس هغه دی چې هغوی اکثر دا نه کنسیډر کوي هغه هر یو شای پلان کې.
لیکواله او شاعره زیبا اپریدی وای په اکثرو کورنو کې مازوره نجونې او مېرمنې یو بوج ګڼل کیږي، کومه چې ډېره نامناسبه خبره ده. هغه وای د کورنۍ غړي مازورو مېرمنو ته سم پاملرنه نه کوي چې له وجې یې هغوی نه تعلیم حاصل کړل شي او نه هنر زده کړي. هغه وای که د پرمختللو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم مازوره کسانو ته زیات اهمیت او اولیت ورکړل شي نو ډېرې مسلې به یې هواری شي.
ژوند روزګار چې دی دا موږ په خوشحالۍ سره کوو، په صحیح طریقې سره کوو. دوی د هر څه محتاج وي چې د چا داسې بچې لور خور داسې مزوره وي هغې ته خو اول دا پکار دی چې هغې سره دغه مرسته ملګرتیا کوي، هغوی باندې تعلیم حاصل کوي ته تعلیم ورکېږي. په دې معاشره کې خو داسې دې زنانو ته ډېر په کم نظر ډېر په سپک نظر کتلې شي که نه. هغوی ته تعلیم ورکړی شي، هغوی ته ښه هنر ورکړی شي، که د دوی بیا هېڅ حکم رستو کې نه وي او د دوی مددګار څوک نه وي او د دوی د ساتلو د پالنې څوک نو چې د دې په لاس کې خامخا سنا سه هنر وینې دی په کرسۍ کې په ویلچیر کې په ناسته باندې ګنډل کولی شي سلای کړی یعنی دستکاری هر قسم هنر چې دی دای بدی ډېر په خولي انداز سره کوي. چې دی باندې تعلیم وکړي شي نو دی په کرسۍ کې په ویلچیر کې ناسي دی تعلیم ورکولی شي ټیوشن سنټر یې ځان له کولی شي.
د مردان د عبدالولی خان په هنتون استاد پروفیسر تنظیم عالم هم په دې نظر دی چې نن سبا په ټولنه کې د روغو کسانو لپاره هم د روزګار او کار مواقع محدود دي، نو په داسې کې مازور کسان لا نور د مشکلاتو سره مخامخ وي. هغه وای د مازور ژوند تر هغه ښه کېدای نشي چې ټولنه او حکومت ورته پام ونه کړي.
اسپیشل ویمن کم چیلنجز فیس کی دا چیلنجز دا ایڈریس کول دا یو ځان له انډیویجوال کار نه دی بلکې کلکټیو ایفرت واړی د سوسایټی د طرف نه او دا یو جرنی دا چې د اپورچونټیز او د سکسس سټوریز نه ډکه ده. خو چونکه هغه شانتي مین سټریم کول پکار دی دغه اپورچونټیز چې دا کم بیریئرز دا خلک اسپیشلی فیس کی چې دغه سره دی مقابله وکړي شي او د سوسایټي په مین سټریم چینلز او په ډاون رن کې ری شامل شي.
د روغتیا نړیواله اداره وایي په 2023 کال کې په پاکستان کې د مازورو انسانانو شمیر تقریبا 2 کروڑ دی. په دغو کسانو کې د سترګو، غوږونو، جبې، د لاسونو او خپو مازوری شامل ده. خو پښتنه ده چې ځینې ماشومان ولې مازوره پیدا کیږي؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پېښور د لیډی ریډینګ غنتون ډاکټرې زلندا شعیب مشال ریډیو ته وویل چې د ماشوم له پیدا کېدو وړاندې که د میندو سم خیال ونه ساتل شي نو بیا وروسته د ماشوم د معذوره پیدا کېدو چانس ډیر وي. نوموړی وایي همدارنګه په خپلو خپلوانو کې ودونه کول، ترافیکي حادثې، تیلیسیمیا او ذهني ناروغۍ هم د ماشومانو د معذوره پیدا کېدو سبب ګرځي.
د دې مختلف وجوهات کې دي شي چې کمټول نمخ کې وجه د اغه داد چې پښتو پښتو ناراضي او غی خپل خپلوانو کې ودونه کوي نو بیا د معذوره ماشومانو پیدا کولو چانس وي. بل وجه داد چې د طاقت دوايانې نه استعمالول سوخزه د ماشوم امید شي نه ته پکار دي چې اغه د طاقت دوايانې استعمالي. زمونږ 50% آبادی د غربت نه لاندې سطح باندې ژوند تیروي نو چې څوک ماشوم بیمار شي او هغې ته ښه خوراک نه ملاویږي نو هغه وایټامینز نه پوره کیږي، ماشوم کمزورتیا هغې کې راځي. د یو ښځې زر زر ماشومان کیږي، هغې سره د هغې جسم کمزورې شي، هغه مواد هغه ماشوم ته نشي ورکولې چې کم سره د هغې دا ډیولپمنټ کیږي. ډیر کم داسې کیږي چې ماشوم پیدایش په دوران کې هغه ډیلیوري کمپلیکیټډ شي نو هغې د وجې نه بیا خپې لاسونو مازورتیا راځي.
د روغتیا د ادارې د معلوماتو له مخې د نارینه پرتلا د خزینه مازورانو شمیره زیاته ده. یا د اداره وای دا یو نړیواله مسله ده. ویدا هم وای چې که مازوره میرمنې کار هم پیدا کړي نو د مازوره نارینه پرتلا کمه تنخواه یا اجوره ورکول کیږي. داوا د نن ورځې خبرونه راتلونکي ونه کې بعد یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازه تراکې د الله په امان.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.